څلور بجې شپې احمد شبریم تاسو د رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا تخنیکی چاري شمشاد ساتران مختوړی السلام علیکم وړاندې په باور چې د کابل پر پانتون د لړم په میاشت کې د شبي بریټ په تړاو د وطن د اعدام حکم استیناف محکمې تایید کړ په دې اړه د یو شمېر افغانانو نظر په خبرونه کې د سر شریکو او د دې پېښې په اړه هم اوریدل شي خو تر هر څه مخکې خبرونه احمد تکل اوروي
السلام علیکم په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړو لزلمی خلیلزاد سره د سولې د بهیر د چټکولو پر اړتیا خبرې کړي د زړورو ښځو نړیواله جایزه سکل هغه وو میرمنو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې وژل شوی او چین اعلان کړی چې د هنګ کانګ په انتخاباتي سیستم کې به بدلونونه راوړي بشپړ خبرونه په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي چې د او همکارانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې د سولې د مذاکراتو د چټکولو او په دې بهیر کې د ملګرو ملتونو د رول او د سیمایز اجماع د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار کړی شریف زرمتی رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې له خلیلزاد سره د لیدنه تیر مخام شوه نو موري وای په دې غونډه کې د مذاکراتو د بهیر پر چټکوالي او ملاتړ ټینګار وشو همدارس د ملګرو ملتونو پر رول د سیمایز اجماع پر پیاوړتیا او د جګړې او تاوتریخوالي پر لمن زوړو خبري وشوي خغلی خلیلزاد پرون دوه ته ورسید خو له هغه مخکې سیمه ته د سفر په پیل کې په کابل کې افغان چارواکو او سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبري وکړه د ګلبدین حکمتیار یو شمیر پلویانو نن په کابل کې د حزب اسلامي د بندیانو د خوشی کېدو او د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه خغلی حکمتیار د مظاهره ګډونوالو ته په وینا کې پر حکومت تور ولګاو چې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې په اساس د دې ګوندغړي له بندنه د خوشی کړي هغه د روانو ستونزو پړه پر حکومت او له بهر پر راغلو چارواکو واچوله او خبرداري ورکړ چې کدا وضعیت بدل نشي نو د دوی اعتراضونه به دوام وکړي
نن مو د سولې ایزو تظاهرات لړۍ پیل دا لړۍ به تر هغه پورې دوام کوي چې روان دردناک وضعیت جنگ نامنی هدفی ترورونه او اوسنۍ خونړۍ بحران د تل لپاره پای ته ورسیږي
افغان حکومت د نننیو اعتراضونو پر وړاندې خبرګون نه دی خوله خوله د مخ کې ویلي چې له حزب سره د 2014 کال په سپټمبر میاشت کې د شوې موافقه مواد عملی شوی حکومت همدارس په هدفي وژنو طالبان ګرام بللی تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړور خځو نړیواله جایزه سکل د هغو وو میرمنو په نوم کړی چې په افغانستان کې وژل شوې دي په کابل کې د امریکا سفارت نن په یو بیان کې وویل دا جایزه به راتلونکې اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په کوربتو په یو غونډه کې ورکړل شي په بیان کې راغلی چې د زړورو ښځو جایزه به د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر فاطمه ناتاشا خلیل د ملي امنیت د جندر برخې مشر جنرال شاملا فروغ په ننګرهار کې د انکاس ټلویزیون خبريالې ملالې میوند په میدان وردګو کې وی قابلیت مریم نورزاد په کاپیسا کې مدني فعال فرشتې کوهستاني په غزنی کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې د پولیسو افسر فاطمه رجبی او د زندانونو ساتونکو فرشتې ته ورکړل شي د خځې په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی د زړورو خځو سګنۍ جایزه پر افغانستان سربیره په ایران ترکیه بلاروس برما او وینزویلا کې د خځو د حقونو فعالانو ته هم ورکول کیږي لازادای رادیو خبرونه اوري د میانمار یا برما امنیتی ځواکونو د پوځي کودتا پر مخالفو معترضانو یو ځل بیا ډزې وکړي او یو تنیو وژه د پداسیال کې د چ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د میانمار د کړکیچ په اړه د بس لپاره غونډه ته تیاری نیسي معترضان د پوځ لخوا د معترضانو له ځپلو سره سره په چې پترس کې له 500 زیات کسان مړه او له 100 زیات نور ونیول شول نن بیا هم د میانمار پر مرکز او نورو ښارونو کې واټونو تراوتل دا تاوتریخوالی د نړیوالو لخوا غندل شوی ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په میانمار د وسلو نړیوال بندیز او پر پوځي اقتصادي بندیزونه ولګوي امنیت شورا به همدارس د قضیه د جرمونو نړیواله محکمه ICC ته راجی کړي چین اعلان کړی چې د هنګ کانګ په انتخاباتي سیستم کې به بدلونونه راوړي. له دې اعلان څخه ښکاري چې پیکینګ په دې مهم نړیوال مالی مرکز کې نور نو خپل مخالفین نشي زغملی. صدر اعظم لی کیکیانګ نن د خلکو د ملي کانګرس یا پارلمان په پرانستن کې غونډه کې د وینا پر مهال په هنګ کانګ او بل نیمه کوروا کې سیمه مکاو کې د چین د اساسي قانون د بشپړ انفاس پر اړتیا ټینګار وکړ.
موږ د یو هیواد او دوو سیستمونو پر اصل ولاړ یو. موږ به د دې دوو سیمو اداري سیستمونه او میکانیزمونه اصلاح کړو، څو اساسي قانون او اساسي اصول پکې نافذ کړو.
د ملي کانګرس د رئیس پلاوی مرستیال مشر وانګ چین ویلی چې د هنګ کانګ د اجرایه رئیس د غوراوي طریقه باید اصلاح شي، ځکه د هغه په وینا د دې سیمې په انتخاباتي سیستم کې نیمګړتیاو د اپوزیسیون فعالانو ته اجازه ورکړه چې د خپلواکۍ غږ اوچت کړي. د چین د ملي کانګرس کلنۍ غونډه نن د مارچ په 15 پرانستل شوه چې یو اونۍ به دوام وکړي. تمه ده چې دا بدلونونه به په همدې کانګرس کې تصویب شي.
ازادي راډیو په نننۍ سبا دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد استیناف محکمې د آرش په نوم د وطن د اعدام حکم تایید کړ. خلک څه وایي؟
په ټول کې چاچ په موږ بیرحمي کړې ده، په وای د امداسي بیرحمي اوسي.
په دې خبرونه کې به د دې سربېره دا واوري چې په خوست کې د یو شمېر ولایتونو ځوانانو د افغان سولې لپاره غونډه وکړه.
موږ په دې عقیده یو چې دغه ځوانان دي پر طالبانو پر حکومت همدا ډول پر نړیوالو ټولنې او نورو هیوادونو باندې فشار واردوي سي.
نن په کابل کې د شپاړس ولایتونو د اوزلوبي لوبي پیل شوې. په نړیوالو موضوعاتو کې په باور چې واشنگتن هیله مند دی چې د ایران د اټومي تړون پر سر خبرو ته ستون شي. پر کابل پانتون د بریټ یوشمیر قربانیان وای د دې بریټ په تړاو په اعدام محکوم کسان باید علني اعدام شي. دا غوښتنه ورسته له هغه مطرح کیږي چې تازه په افغانستان کې د استیناف محکمې د کابل پانتون د تروریستي حملې د عامل او طراح محمد عادل د اعدام حکم تایید کړ چې په آرش مشهور دی. د افغانستان د اساسي قانون د حکم پر بنسټ تر دې وروسته به دا دوسیه سترې محکمې ته سپارل کیږي او د ولسمشر له توشیح وروسته به د اجرا وړ وي. په دې اړه تفصیل پرې راپور کړي.
پر کابل په هنتون د بریټ یوشمیر کورنۍ کڅه هم پر حکومت نیوکه کوي چې پر دې په هنتون د شوی بریټ قضیه په ځند مخ کې وړي، خو د پیخي د عاملانو لپاره بیا علني اعدام غواړي. د دغو قربانیانو لړلې یو هم یو بشکلن محمد راهد دی چې د روان کال د لړم په 12 نیټه پر کابل په هنتون د بریټ په پایله کې لخپل ول لستن او نور ټولګیوالو سره وښل شو. د وژل شوی یو شپاړستنه د اداري او عامه پالیسۍ د محصلانو لړلې وو. د محمد راهد مور وحیده شیرزاد نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د زوی له وژل کېدو وروسته د حکومت پریکړې ته پته مده، خو حکومت تر اوسه په خپلې ژمنې عمل نه دی کړی. باید پام محضر کې له کومې دروازې چې پوهنتون ته حملې لپاره تللی وو همغلته اعدام شوی وای، خو په خوشنۍ سره چې اوس هم د سو میاشتو په تیرېدو سره لا هم حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی. دا یوازې د راهد مور نه ده چې د خپل یویش کلن زوی د قاتلانو د اعدام غوښتنه کوي، بلکې نصرت الله ترنک چې د کابل پوهنتون د عامه ادارې محصل دی وای دغه کسان باید په عام محضر کې اعدام شي. هغه چې د کابل د پوهنتون په پیښه کې سخت ټپی شوی وای خپل هدف او هوډ څخه پشان نه دی شوی او زده کړو ته به دوام ورکړي.
کوم کسان چې په دې حادثه کې عاملین پیژندل شوی دی له دولت نه غوښتنه ده د سلیغوی سره د قانوني او جدي برخورد وکړي. چا چې زموږ د ملګریو او دوستانو ټولګیوالو ژوندونه اخیستي دي، زموږ ژوندونه یې نیمه کړي دي، له هغوی د همداسې ژوندونه واخیست. په ټوله کې چا چې په موږ بېرحمي کړې ده، په هغوی د همداسې بېرحمي اوسي. که څه هم دا چاره د قربانیانو او شهیدانو کورنیو ته بیرته خپل تللي بچیان نه سي راګرځولای، خو زما په فکر تر یو حده به هغه درد او غم چې لیدلی تسکین کړي.
پر کابل پوهنتون د بریت عاملانو ته د استیناف یوې محکمې هم د اعدام سزا اورولې ده. د افغانستان د ستري محکمې ویان احمد فهیم قبیم ازادي راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څیړنې د استیناف محکمې لخوا تایید شوی. د ستري محکمې ویان همداراز وایي استیناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبیدالله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی. په کابل پوهنتون کې د حملې پلا داعش ډلې منلې وه، خو افغان حکومت طالبان پر دې برید پړا وبلل، خو طالبان دا تور رد کړی دی.
څلور میاشتې او درې ورځې وړاندې پر کابل پوهنتون برید وشو. دوه تنه وسلوال د لړم په دولسمه د پوهنتون د شمالي دروازې له لارې انګړ ته دننه شول او پر محصلانو او د پوهنتون پر کارکوونکو یې ډزې پیل کړې. دې برید شپږ ساعته دوام وکړ. بلاخره د شپارس محصلانو په ګډون د دوه ویشتنو په وژل کېدو او څلوېشتنو ټپي کېدو وروسته پای ته ورسېد. پر کابل پوهنتون برید نه یوازې په کور دننه له سخت غبرګون سره مخامخ شو، بلکې په نړیواله کچه دا حمله وغندل شوه. حکومت د دې پړه پر طالبانو واچوله، خو دې ډلې انکار وکړ. جزئیات په دې راپور کې.
د لړم دولسمه د دوشنبې ورځ غرمه مهال نږدې یوولس بجې دا د هغو ډزو غوږونه او د محصلانو چیغې دي چې پر کابل پوهنتون د برید پر مهال ثبت شوي. دوه تنه وسلوال د پوهنتون له شمالي دروازې د پوهنتون دننه ننوځي، له لومړي سره ډزې پیلوي، خو لږ وروسته لویدیځ لوري ته د حقوقو پوهنځي پر ودانۍ یرغل کوي. وسلوال هلته په ډېر شمېر محصلان یرغمل نیسي. تر څنګ یې د دې ودانۍ دننه د اداري او عامه پالیسۍ پوهنځي شپاړس محصلان چې په یوه خونه کې وو په ډز ولي. پر کابل پوهنتون برید له شپږ ساعته نه ختی وروسته پای ته رسیږي. د افغانستان حکومت دا برید د طالبانو کار بولي، خو طالبان د خبره ردوي. په دې برید کې دوه ویشت تنه وژل کیږي او څلوېښت نور ټپیانېږي. په ټپیانو کې ډېر شمېر هغه کسان وو چې ځانونه یې د ژغورنې په موخه د ټولګیو له کړکۍ راغورځولي وو. هما د همدې محصلانو له ډلې وه. هغې دوه میاشتې وړاندې د خپل وضعیت او د پیښې په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو لا هم په پښو نشي درېدی او روحن هم نارامه ده.
عقلي او عصبي ډاکټران هم وایي دا چې اکسیجن کمی سره مخ کېږي او وضعیت مې خرابېږي. د همدې پیښې او ټکان له کبله دی چې ما لیدلی ډېره بده ورځ وه. یادېږې مې چیغې وې، هر څومره مې چې منډې وکړې بیا هم لوېدم، ټول ځای په وینو لړلی و.
د دې پیښې له څلور میاشتو زیات وخت تیر شو، خو امنیتي وضعیت تر دې کچې دی چې د هما په ګډون د دې پیښې یو شمېر قربانیان یا یې هم کورنۍ د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي خبرې وکړي. پر کابل پوهنتون برید په کور دننه له سخت غبرګون سره مخ شو. په نړیواله کچه یې هم پراخه غندنه وشوه. امریکا، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونه او ناټو دا برید د افغانستان پر راتلونکې حمله وبلله او هر څه ژر یې د عاملانو د نیولو ورته د سختې سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د افغانستان حکومت هم ژمنه وکړه چې د دې برید طراحان به نیسي او سخته سزا به ورکوي. تر دې چې له برید دولس ورځې وروسته د ملي امنیت عمومي ریاست په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې پر کابل پوهنتون د برید د طراح او عامل د نیولو خبر ورکړ. د ملي امنیت عمومي ریاست د دې کس نوم محمد عادل خود او زیاده کړه. هغه د کابل په دولسمه ناحیه کې نیول شوی دی. ملي امنیت د محمد عادل د اعتراف له قوله لیکلی و چې د طارق او هدایت په نوم له دوو تنو نورو سره یې له یوې هوکړې وروسته پر کابل پوهنتون برید کړی. د دې شخص د نیولو وروسته د کابل پوهنتون د برید د قربانیانو کورنیو د هغه د اعدام غوښتنه وکړه. تر دې چې د مرغومي په دیارلسمه نیټه په لومړنۍ محکمه کې هغه ته د اعدام سزا واورول شوه. د پیښې د قربانیانو د کورنیو تر څنګ ډېر شمېر سیاسیونو او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح د محکمې د دې پریکړې هرکلی وکړ. د لومړنۍ محکمې پریکړه پرون د کپ په څوارلسمه په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استیناف محکمې لخوا تایید شوه. محمد عادل له نیولو وروسته د خپل اعتراف پر مهال ویلي وو پر کابل پوهنتون یې ځکه برید وکړ چې د پوخ خلاخه خبر جوړونکی او حکومت تر فشار لاندې راشي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا خبرداری ورکوي چې د ټولو ورته جرمونو کوونکي به د همدې ډول برخلیک سره مخ شي. د دې وزارت ویان طارق اریان:
ځواکونه په افغانستان کې په هر سیمه کې چیرې ترهګریز فعالیت ترسره شي او ترهګر انسان فعالیت وکړي، موږ د هغوی پر وړاندې جدي عمل کوو. یا هغوی سرکوب کېږي، وژل کېږي او یا هم د قانون په چوکاټ کې به مجازات کېږي.
پر کابل پوهنتون د برید مسؤلیت داعش ډلې ومانه. وایي ویل دوه وسلوالو یې دا حمله کړې ده، خو اوس پر دې پوهنتون برید کوونکي ته د اعدام له سزا وروسته د خلکو غوښتنه داره چې د وروستیو هدفي وژنو په ځانګړي ډول د خبریالانو د وژنو مسؤولان او عاملان ونیول شي او سخته سزا ورکړل شي.
ژور
ژوند
تریکه پولیس او یو شوی
دا فکر اوسې نه هغه چې فکر مریض راغی
ازادي
خزینه تر سره اجازه نه ورکې چې د بلش تذکره واخلي
د لانا فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1289 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. د خوست او یوشمیر نور ولایتونو ځوانانو پر افغان سولې د خوست په شهر کې د بیغونډه پترس کې خبري وکړي. دوی وویل چې ځوانان باید پر حکومت، طالبانو او نړیوالو فشار راولي څو افغانان یوې سولې ته ورسیږي او جنگ جګړې پای ته ورسیږي. له خوست راپور لرو.
د پنځمبه پورز د نوې نسل او ځوانانو جرګې د افغانستان لښپګشت ولایتونو ورسته په خوست کې هم د سولې په ملاتړ د خوستې ځوانانو غونډه جوړه کړې و. د دې غونډې ګډونوالو وویل کچېری د سولې لپاره د ټول هیوا ځوانان یو لاس شي نو دوی کولای شي د جګړې خېلې خواوې او نړیواله ټولنه په دې هیوا کې خبرو اترو او سولې ته وهڅوي. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو د ګروپ غړي احسان الله حکمت ازادۍ رادیو ته وویل د دې غونډو نتیجه به له دریو ادرسونو افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د اسلامي تحریک دفتر او نړیواله ټولنې سره شریک شي.
موږ په دې عقیده یو چې دغه ځوانان دي چې پر دواړو خواوو پر طالبانو پر حکومت او همدا ډول پر نړیوالو ټولنې او نورو هیوادونو باندې فشار واردوي سي څو زر تر زره په افغانستان کې افغان وژنه بند کړي او دغه درې څلويشت کلنه جګړه چې کوم ده د پایته ورسیږي.
د نوی نسل او ځوانانو جرګې د غونډې و برخه ګروپی کار ته ځانګړي شوی و او په هغه کې خزو او ځوانانو په دې بحث وکړي چې څنګه کېدلای شي د سورې په بهیر کې د ځوانانو ونډه زیاته شي. د رڼا ټولنیزې ټولنې مشر وزیر سعادت د سورې په راوستو کې د خزو د ونډې په باب وویل
چې څلور لسیزې زوریدلې او لاس متبا شو د هر خور مور چې وی د هر کورنۍ غړي چې دراسه ورکړي ډېر درد خويند تر سیږي بنا ان موږ هم او په تل چې په دې غونډه کې برخه واخلو او هر هغه اړین ګام یعنی د سولې پر واسطو کې ضرور وی وایخلو او د ورون سره څنګه په څنګه دغه غاګ بدرګه کو او ترڅو د زمونږ وطن کې رښتینی سولې راشي اصول ته در واسطو لار راشي.
ځوان مدني فعال حبیب الله اسماعیل خیلول ځوانان د ټولنې حق قشر دی چې په ټولو بهیرونو کې جوړونکې رول لري.
د ټولنې اساسي برخه هم ځوانان دي چې هم یو ټولنه بدبختي او دکبختي تسو کولای شي. نو بینان په دې اساس نه د ځوانونو وند ډیر اړین دی بل خصوص د سولې په پروژه پروسه کې ځکه چې سولې پروسه کې یو ځانای چې ډیر زیان مندل دغه ځوانان دي هغه څوک چې قرباني ورکړي دي په دې اساس نه ځوانونو رول په سولې پروسه کې ډیر مهم دی.
خوستي پیغله بشرا هیماتوی خزی کولای شي د نارینه او ذهنونو سولې په طرف واړوي.
میرمنو رول په سولې کې ځخپل د ملا د تیر په هیڅ نه ارزوه ما چې ډیره مهمه ده ځکه همدا میرمنې دي چې کولای شي د حتی د ډیرو تکړه او نارینه او ذهنونو مثبت طرف ته بدل کی او زمونږ ماشره په خوست کې هم ډیره فعال او تکړه خوستای پیغلشته خو یواز لسنوي ته ضرورت ده.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په مخه د افغان حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د 2000 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې خبري روان دي. مخکې امریکایي او اروپایي چارواکي ویلي چې طالبانو له امریکا سره د 2000 میلادي کال په فبروري میاشت کې د لاسلیک کړي موافقې له مخې خپل ژمنې نه دي پوره کړي او تاوتریخوالی ډیر شوی دی.
سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تسلیم کردیم.
رفراندوم سورس
از نات بیلدینگ از نات مانومنتس اتس یو.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو بیان هله سرګند کړه چې ایران به پر اټومي موضوع ګټور خبرو تستون شي. دا هله ورسره تر دې وشودل شو چې د واشنگتن اروپای شریکانو موافقه وکړه چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. ورسره له هغه چې د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې له ایران سره لا اټومي موافقه ووته او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ زیات شو. دا ساجیرړو د خبر مرکزی څنګه په حواله جزئیات له صالح محمد صالح خبر
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هیله وشو ده چې ایران شایي پر اټومي موضوع ګټور مذاکرو ته مخه کړي. د هیله وروسته تر دې وشول سو چې د واشنگتن اروپایي شریکانو موافقه وکړه چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس پرون په واشنگتن کې یو کانفرنس ته وویل واشنگتن په دې خوشاله دی ځکه وروسته له هغې چې ایران د 2015 میلادي کال اټومي موافقې د راتلونکي برخلیک په باب ځینې هڅونکې اشارې ورکړې، نو اروپایي شریکانو هم موافقه وکړه چې پر ایران له انتقاد لاس واخلي. شغلی پرایس وویل واشنگتن په پوره لیوالتیا د ایران د قوي ارادې په تمه دی څو داسې لارې چارې غوره کړي چې د باوري او کوټلي پرمختګ سبب کېدای شي. د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات شو چې د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران یو ور بیا د اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایران په بدل کې د غچ په توګه په دې اټومي تړون کې له خپلو کلیدي ژمنو سرغړونې پیل کړې. د اوسنی ولسمشر جو بایدن ادارې په مشروط ډول هغې موافقې ته له بیرته ستنېدو سره لیوالتیا ښوولې ده، خو ټینګار یې کړی چې تهران باید هغه په بشپړ ډول رعایت کړي. ایران چې تل یې د اټومي وسلو جوړولو ادعاوې رد کړي، لومړۍ غوښتنه یې له دغه هېواده د بندیزونو لرې کېدل دي. په همدې حال کې فرانسې، بریتانیا او جرمني غوښتل د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ ملګرو ملتونو ته یو پریکړه لیک وړاندې کړي چې په هغه کې د تهران لخوا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د تفتیش پر ځنډولو انتقاد شوی، خو دغه پلان یې بیرته لغوه کړ. ایران تیر میلادي میاشت له خپلو اټومي تاسیساتو د نړیوالو پلټونکو پر تفتیش رسمن د محدودیتونو لګول پیل کړل. د تهران د دې تازه اقدام هدف پر اروپایي هیوادونو او واشنگتن فشار راوستل دي چې له ایرانه لګول سوي بندیزونه لري او اټومي موافقه بیرته برحاله کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي موږ پریکړه وکړه چې پریکړه لیک به نه وړاندې کوو، خو اوس باید ایران ثابته کړي چې دا اټومي تړون بیا برحاله کېدو ته جدي دی. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی و چې له مخې یې د نړیوالو بندیزونو کمیدو په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې په کابل کې نن د اوسلو بلوبي د شپاړس ولایتونو د لوبډلو ترمنځ پیل شوی دی، خو اوس هم د لوبو لړکره خو یو سیمه ایزه موضوع یا نړیواله موضوع د پاکستان د سوپر لیگ لوبي د کورونا په ناروغي د کرکټ د یو شمېر لوبغاړو له اخته کېدو وروسته وڅنډې دي. په دې لوبو کې د 500 افغانانو په ګډون دیش نړیوالو لوبغاړو برخه درلوده. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په مناسب وخت کې به د لوبي بیا پیل شي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
پاکستانی چارواکو د کرکټ د سوپر لیگ لوبو د ځنډولو اعلان وروسته له هغه وکړ چې د یو شمیر لوبډلو د غړو او کارکونکو د کورونا ټیسټ مثبت راووت. د پاکستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس وسیم خان پرون پنجشنبه په یو خبري غونډه کې چې جریان یې د بورډ پر رسمي وبپاڼه خپور شو دا اعلان وکړ.
That for us became a prime concern and was a huge concern.
دا اوس زموږ او د دې لوبو د امتیاز د خوندان لپاره تر ټولو لوی اندېښنه ده. نو ځکه موږ پریکړه وکړه چې دا لوبي وزندو. موږ حالات ته ګورو او هلمن یو چې دا لوبي به پر اتونکې کې تر سره کړو.
وسیم خان وویل ټول او کسان چې شپږ لوبغاړي او یو د کرکټ بورډ چارواکي دی په کووید 19 ناروغي اخته شوی دی. د پاکستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخه د یو استرالیایي لوبغاړي په ګډون د دریو لوبغاړو ټیسټونه د سه شنبه په ورځ او د دریو لوبغاړو او د کرکټ بورډ د یو کارکونکو ټیسټونه د چهار شنبه په ورځ مثبت وختل. وسیم خان وویل چې دا اقدام د لوبغاړو د روغتیا او خېګڼې لپاره ضروری و. کرکټ بورډ وایي اوس مهال د دوی تمرکز پر دې دی چې د لیگ د شپږو ګډونوالو لوبډلو روغتیا، دوهم ځل ټیسټونه، واکسین او قرنټین ځای یقیني کړي. د پاکستان د سوپر لیگ یا پی ایس ایل لوبه د 2020 کال په مارچ میاشت کې هم په نړۍ کې د کورونا او بعد خبرېدو له کبله نیمګړې پاتې شوې. د دې لیگ سګنې لوبه چې شاوخوا ډیر شو بهرنیو لوبغاړو برخه پکې درلوده د فبروري په 20 په کراچۍ ښار کې پیل شوې او ټولې 14 لوبه پکې وشوې. د کرکټ د نامتو ستورو راشد خان او محمد نبی په ګډون د افغانستان 15 لوبغاړي هم د دې لیگ په بیلابیلو لوبډلو کې شامل وو. د افغان لوبغاړو د روغتیايي وضعیت په اړه د معلوماتو لپاره مو د افغانستان له کرکټ بورډ سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. په پاکستان کې د کووید 19 ناروغۍ څخه باندې 15 اتیا زره مثبت موارد ثبت شوي او له دې کبله د 13 زره کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کابل کې نن د اوزلو بلوبي د شپږس ولایتونو د لوبډلو ترمنځ پیل شوه. په دې لوبو کې د بدخشان، تخار، کندوز، سمنګان، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، بغلان لوبډلو برخه اخیستې ده او د افغانستان د ختیځ دوو ولایتونو نورستان او ننګرهار لوبډلې پکې دي. همدارس د کابل، لوګر، بامیان، هرات او د کندهار د اسلوبي ټیمونه هم په دې سیالیو کې برخه اخیستې ده. د افغانستان د اسلوبي د فدراسیون مرستیال فهیم نظری ازادي راډیو ته د نن سهارنیو لوبو په اړه وویل.
سهار مو یو لوبه لرله چې د کندهار لوبډلې د پنشیر لوبډلې سره مسابقه وکړه. دا لوبه کندهار وګټله. دوهمه لوبه کابل له لوګر سره وکړه چې کابل دا لوبه خپل کړه.
شاغلی نظری زیاته کړه چې هر لوبډله چې مسابقه ګټي درې امتیاز ترلاسه کوي. نن درې لوبه د سمنګان او بامیان ترمنځ وه چې سمنګان وګټله. دا لوبډلې په څلورو ټیمونو کې ویشل شوې دي چې هر لوبډله به په خپل ګروپ کې درې لوبې کوي او د هر ګروپ ګټونکی به دوهم دور ته لاره کوي. شاغلی نظری وویل چې د دې لوبو د لاش کولو لپاره د څلورو ولایتونو د نیزه بازی لوبډلې هم کابل ته راغلي دي.
سموګ د نیزی لوبډلې مسابقه نه کوي. دوی یوازې ننداره وړاندې کوي. په هر وقفه کې دوی نندارې خلکو ته وړاندې کوي. د پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی د نیزی لوبډلې راغلي دي.
د اوزلو بسیالی نن د کپ په 15مه په کابل کې پیل شو او د دې میاشتې تر 22 نیټې به دوام وکړي.
تاسو لا پیغامونو
زه د زابل ولایت نه راځم. تاسو په ځمږه مزمږه معرف د وزارت څخه د غوښنه ده چې په اونۍ کې موږ د کلات بابا د علي دارالعلوم څخه پاره رسوم یو د سوال سم څخه موږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه درته رسیدلي. موږ غوښتنه ده چې دا مشکل د خلکو تر څو د غزمر اسنادونه راځي چې تقریبا درې څلور کاله وسو چې موږ نتایج کلیو دي. کابل ته تر اوسه پورې موږ د نتایج نه راغلي. د وزارت په خاطر هم دا غوښتنه ده چې دا نتایج راواسي. والسلام.
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټانو لسوالۍ څخه. زمونږ د پټانو لسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو، محلي پولیسو بیا محلي اردو سي، او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته. بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي پوه شو هغو کې یو ماسک چاته ولک شوی ده. مونږ یو شل 25 کسان یو. دا یو ماسک هم نه ده ولک شوی خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماشونه پاتې کېږي. هغه درې ماشونه اوس داسې وایي چې 15 میاشتې کېږي، دوه میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به والا شي. خو د پولیسو سره چې کوم ماشونه دي دا داسې شکمن غوندې دي. مونږ ډېرې منډې ترلې مو کړې. مونږ د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 25 کسانو په نمایندګۍ ماته تاسو زنګ وهلای دا ډېره ډېره مهرباني.
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم. د وچکالی په باره کې ځکه چې دلته حالات ډېر د وچکالی په برابر باندې ډېر خراب دي، نو زه غواړم چې د دغه بېچاره ولس د کوچیان خلک له دې ستونزو سره ډېر مخ په مخه دي. د وچکالی له سببه چې څاروي مري حکومت په سره وشي باید داسې منطقو کې ورسېږي چې هلته نوی کال او بازیزي او هلته واښه شوي وي او هغه منطقې واښه ولدي او هلته ښه ځایونه ولدي. ډېره مننه.
زمون دا چې سرکې جوابات وګړې چټلې دي او خلکو مرزن سلاس وګریوان حکومت څنګه مداهته دا چې دا خلکو غمو خو دې را مشکل حل پاتل کی ټول خلک مرزن اخته. یو سلام په احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ل څلور نیمه بجو ورسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخ نور ګڼ سبټ شبي پیغامونه خبرو. مخکې تر دې چې لنډ خبرونه تاسو ته وړاندې کړو، د سپورت لړګره به مو له کرکټ خبر کړو. په نړیواله کچه باندې نن د هند او د انګلستان ټیسټ لوبه وه، نن یې دویمه ورځ وه. د انګلستان لوبډله پرون د 205 منډو په جوړېدو وسوځېده، د هغه په ځواب کې هند نن لوبه پیل کړه. په پیل کې د هند لوبډله تر فشار لاندې وه، خو وروسته د دغه هیواد وکټ کیپر پونت شلو په وکړه او تر سلو ډیر منډې جوړې کړې. د هند لوبډلې په ځواب کې 294 منډې کړې دي، و لوبغاړي سوځېدلې دي او 98 منډې تر انګلستان مخکې دي. نو دا لوبه به وکتل شي چې سبا څرنګه مخته ځي. بل لوبه د نیوزیلند او استرالیا ترمن د شلو ورونه بچه، دا لوبه د 50 رنزونو په توپیر استرالیا وګټله. څلور بچې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی او غړي شریفه زرمتی وایي چې د او همکارانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په پرون مخامنه کتنه کې د سولې د مذاکراتو د چټکولو او په دې بهیر کې د ملګرو ملتونو د رول او د سیمایز اجماع د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار وکړ. د ګلبدین حکمتیار یو شمیر پلاویانو نن په کابل کې د حزب اسلامي د بندیانو د خوشی کېدو او د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. خاغلی حکمتیار خبرتاری ورکړ چې که دا وضعیت بدل نشي نو د دوی اعتراضونه به دوام وکړي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو نړیواله جایزه سکل د هغو و میرمنو په نوم کړي چې په افغانستان کې وژل شوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي دا جایزه به راتلونکې اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په کوربتوب په یوه غونډه کې ورکړل شي. چین اعلان کړی چې د هانګ کانګ په انتخاباتي سیستم کې به بدلونونه راوړي. صدر اعظم لی کیانګ نن د خلکو د ملي کانګرس یا پارلمان په پرانستون کې غونډه کې د وینا پر مهال په هانګ کانګ او بل نیمه کوروا کې سیمه مکاو کې د چین د اساسي قانون د بشپړ انفاز پر اړتیا ټینګار وکړ، او په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د میانمار د کړکیچ په اړه د بحث لپاره غونډې ته تیاری نیسي، د دې هیواد امنیتي ځواکونو نن یو ځل بیا د پوځي کودتا پر مخالفانو ډزې وکړې او یو تنه وواژه.
او ساتي رډو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل عالم او غزنی ښارونو کې ساتي رډو د اف ام په 3.5 نیول شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپنې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو په منځني سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو .com کې نیولای شي. که چیرته تاسو د ازادي رادیو ویب سټ ته ورشي، هلته د هغو راپورونو متن وستلی شئ چې د ازادي رادیو لالاري د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې د رادیو لالاري اوریدل شي، او همدارسه د انټرنیټ لالاري اوریدل شي. د ازادي رادیو په ویب سټ کې هغه مرکی هم له تاسو سره شریکو چې د رادیو لالاري خبرو او زموږ اونیس پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب سټ کې تاسو اوریدل شئ. کچرته جنې اونیس پروګرامونه تاسو خوښوي او هغه مو د رادیو لالاري نوی اوریدل وخت مو نه پیدا کړي، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو ویب سټ www.azadiradio.com ته ورشي او هلته د اونیس پروګرامونه واوري. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه هم دومره و، البته خبری برخه اوسم ازادي او اوریدونکو پروګرام زما همکار فریبا ظاهر وړاندې کوي. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شوي پیغامونه خبرو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنومینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې یو ځل بیا ستاسو د خپلې خبرونی وخت راولسید. دوستانو په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو هغه پیغامونه څخه مننه کوم چې په تیر ورځو او اونیو کې مرستولې و. د دې موجه هم د خبرونی د جوړښت سره سم تر اړوند مسولینو پورې رسو او پیغامونه مو خبرو. مهله د چې ستونزو او مشکلاتو ته مو پاملرنه وسی او هواری سي د هم د خبرونی په مرسته نورمونه سندوم ورته استاسو پیغامونه راخلو په پرله پسې ډوله له تبصره پرته خبروم.
السلام علیکم. پر خبرې کوم د ننګرهار نه او د توخه مبارک خبرې کوم کنه مشکل نه چي دا موږ افغانان چې د سرحد بوښوي دا د ترخم کې مسافر خلک زی دې تر ډیر زیات وال ورکه بوښ بيځه تا کوي او نه پرې دې بوښ باید د مبارک لکه شه او شه بوښ او ډیر هغه لاندې ورته نه خلک دې روپې نه ځلې په زور وات او زور واکې بوښ ځنه زور واکې یو پر نه مشره نه کشر قدر لري بوښ وي او دمر دې چې دې افغانستان کې شروع را کنه یوم د سړي زی پکې نشته بوښ وي تور ما خپل سر کارونه کوي سلام مخای خښ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ بازماد ما د غزنی ولایت لنه پونسان پری باندې ما دو خاطه د لشرګا خاطه دی له درایي د لشرګا پوری د پوسو کرا ګرځول یو کوم مسافر راکټ کوي دیوالونه باندې ویل د حق دی د شی د حق دی مختار پریا ځکه سبا ته خو کو نو بس بیا نو خیر او خیر پر وکړي او تاسو خو اله خلک لنګر وګورئ اتي په شهري کې اته وای مننه نه ګوري خپه نه سم نه ډار په شي مننه نه کاش خپه نه شي چې نو خپه سم.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما مکاشن جو سو زما د حیرات ولایت ته هړي ته نو جدا ګل ته سیدی دای خوراکي لکه وړه لکه وړي لکه ورګي سایګر ګران سی وی نه په خوا شي په ګریس او ګریس یم چې کلو دې درینک نو وړي دې لیټره په 200 روپۍ وو او هغه په 200 روپۍ ته رسېږي. پس اورا نه یې حساب کوم خو په 200 روپۍ وو په 200 ځاګړې ته رسېږي. خو یې ځان دغه حساب کا باید چې یو حکومت دې دې پاملر نه وکړي دا څه خبره ده چې د ماشام نه لري او څه نه پرې چې څه نه ونایي نو دا هر څه د بغداد شهرداري خو نه څه نه فار شي نه خو نو دا ولي دا شي پورته دي چې علت چې باید د دولت د دې مخنیوي او چې ودیا دا کنټرول کې خپل پر عدالت باندې نرخونه زما ځغ به تر نور مقامات ور تر دولتي دارو پر ورسې ورسلام. زه جانانم د علمل ولا سم اړیکې نیولې ده
د امرس چې راځي ورته شرام خپل کوروته نزموږ په دواله سوی ګراندی ورور په کور کې شي نه لرو جنګو سره برسي په بازار کې ماړول چې نزموږ سره هیڅ چا سر نه دی ګرځول نه موږ غواړو چې موږ سره څوک مرسته وکړي. السلام علیکم.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او یو څه یم زه باندې کوم میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت تاسو سره پیغام شلم. زمو همدا څنګه دا د زکه چې فوروار مو یادونه کړی دي پر دوار غړ مو زغه ژخ خو شتاس په ټول میزو کې څول سره وقیدا چلن فناوی ولسوالۍ کې جنگ هم زیات شروع دي زکه چې زموږ د ملکی خلکو باندې اکثره لاړې تړلې دي تر دې راه د زموږ ملکی بخش کې ډیر سوزره مستکړي ځکه چې څوک شاته پر مثال جواري نشي راوړلای چې د شهر په تولید کې او خرچ کې او خپل اړتیا په سره کې عموما بیا هم پر موږ دواړو غاړو ځا خو تاسو ممکن ته لار ورکړي ځکه چې په لارو اس نه د جوړ شتاس لارې باندې وي او لارې بیا ملکی خلکو ته تر دې راه د پرې ډیر توان سي ځکه چې په معیار دو قانونونه موږ خصوصا ممکن تر سوال دي نو موږ عموما دا یادونه کوو چې په دواړو ځای خو تاسو اوله واره په خپل منځو کې څول سره وګرځئ چې څول هم سره نه یې کوي څول هم د حل لار ده نو هیله مې چې موږ هم چې خپل ګو باندې نور لارې باندې نه کې او ډیر زیاته مننه شوه خپل لري.
ستاسو ژغ د ازادي پرڅپو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنالوژي کلینیک ګولډین تاسو سره په تماس کې مده زره کومې ډک ډک سلام د ازادي ارادو کارکونکو وایم په خاطر ته دي چې د ازادي ارادو سستخ پرونی نشرۍ او د دنیا ګوډ کوټه د غریب خلکو اواز رسوي. بعد د سلام زما درخواست په قضا غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې ډېر زیات کومکونه خلکو سره وشول. هو بعد بختانه چې څومره خلک چې شل او خوب او مېب او مازره دي د فساد به حکومتونه کو بالکل د الله رضا لپاره هیڅ کوم زور نه کوي. د خپل مفاد لپاره د خپل ځان لپاره خدي زور کوي. ځان بدته یم چې افغانستان کې تمر ګمرکونه چې زموږ د تور خام ګمرک یو جمهوریت په سیمه ټوک زور نه کوي لکه د ګمرک په سیمه زور کوي. د پارلمان په سیمه ټوک زور نه کوي لکه د ګمرک په سیمه زور کوي. وني په ګمرک د ډالر دی په ګمرک افغاني دی په ګمرک کې کلدا دی قسم ما قسم په بوجو بوجو پیسې پکې دي. عادي کس په ګمرک ته د درو خیمه چې هغه د جمهوریت د جمهوریت نم داغه جون خدي د جمهوریت نم داغه روزګار خدي کوم پیسې چې غوړي هغه تورز یو ورځ نه بلته حالات په تدری علاوه کې چې هغه باندې غوړ شو تاسو ته وي.
السلام علیکم. انا څنګه فعالیت نه خبرې کوم د موږ د درګاه کې ډیر مشکل دي. نه انټرنیټ پر لګیږي او نه د سجایي اوټو کم کار نه کوي او باندې هم کار سم کار نه کوي. د موږ د ډول مقاماتو د مخابراتو شرکت نه دا غوښتنه ده چې د موږ په دغه درګاه باندې د راکا راش پراشته او د کی زیاته کې او لګي کوي چې د موږ به ډیر په مخ باندې کار روان شي. ازادي راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
حاجی شیراسان کونر ولایت د غازی آباد ولسوالینا تاسو سره تماس کړی. خپل سلامونه تاسو ته استاد ټول او رضون کې تا وړاندې کوم. دا چې د غازی آباد ولسوالۍ کې نن جون یو لساله نن شګام پکې دی تعمیر نه لري او پردو کورونه کې درسونه وای په کرای نیولې او یو دارالمعلمین نه چې هغه هم جنو دے او تعمیر نلری او ہم نہ پردو کرون کی پل جزدب کتا دوا مر کبھی نہ حکومت کا لڑپور چاروا کو نہ مظاہرہ دا چیز دے دا پارا تعمیر تعمیروں نے جور کری اگر دا مشکل سخائی خلاش کری. والسلام پہ احترام.
السلام علیکم. زما رحمان نیمه د کندهار ورته خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دا ایده ده چې په کندهار شهر کې برېښنا نشته. که برېښنا یې نو یو اړخ خو نه یې چې بیا یې بیا کمزوره بنده بنده کیږي. دا مشکل کې د چارواکو پر ورسې ډېر مننه به وستې ازادي د اړیو د همکارانو څخه څخه د ټول څخه اوریدونکو څخه مننه. خیر.
السلام علیکم. زابید الله جان عزیز د روزګار د جرحوت ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام ترسم. د جرحوت ولسوالۍ کې د افغان جسم په یوه مشکوک کار کې خوشبخاله کار نه کوي. مال مخابرات وزارت څخه دا غوښتنه ده چې دا خجن کې تیاول کې چې ټول د جرحوت ټول ساحو کې کار وکړي. دا که چې وایي په بازار کې کار کوي کني مصرف یې کوي خو چاته زغ نه وړي کېږي نه په پر د وزارت کار کوي. د مخابرات وزارت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې خدي زیاده کې او دغه څنګه سره چې په ټول ساحو کې کار وکړي. سلام علیکم.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. صاحب سید دغه موږ چبل امریکن یو ده د کوم شادنه یا د کوم انکسی بینونه چې په کابل کې او کېږي حالکه دې له دهنې سره به هم کړی دي. نو کارمنتي چارواکي ورته چې خلارونه مې اخر به خلک مجبور چې په خوبه تک راڅګو کې ځکه اورار 14 یا 15 نه مسله ده چې چارواکي زما ووري. والسلام.
ستاسو ژغ د ازادي پرڅپو.
نورستان ولایت وامل سالینا قاری محمد مدنی ازداری راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې د موسمي شرایط ډیر زیات یخ شوې ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډېر زیات مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید ټکر واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي هغه ادارو کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپلې زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي. ځکه چې هوا په مرکز پارون کې په ټول نورستان کې د قرب 15 ناخوا ډېر زیات یخیږي او زده کړو لپاره چې دي کوم زده کړیالان چې